رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا غشنا رادیو ترنو اردوونکو د ازادۍ رادیو خبرونه واورئ. د امریکا غشنا رادیو په لومړۍ مخامنه خبرونه پیل کوو چې نن د چهارشنبه ورځ د 1395 د حمل د میاشتې 13مه نیټه او د 14 د اپریل د 6مه نیټې سره سمون خوري. د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز.
په افغانستان کې د داعش په 9 جګړه مارانو برسېره تر 300 زیات مخالف وسله وال کسان وژل شوي دي. د ملي امنیت کارکوونکو په کندهار کې یو ځانمرګ بریدګر وژلی دی. او د امریکا د ویسکانسین ګوندي انتخابات د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند د دوهمې درجې کاندیدانو ګټلی دی.
د خبرونې په لړ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر هغه وینا هم وورو چې د هغې وادونو تیساتونکو ته د ویزې نه ورکول امر کړی دی چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. او همداشان د افغان سوداګرو ښځو په مسلو هم یو رپورټ لرو. او د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستی احوال هم په خبرونه کې شامل دی. اوس پوره خبرونه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په بیرو بیلو سیمو کې د داعش په 9 جګړه مارانو برسېره تر 300 تنو زیات مخالف وسلوال کسان وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 104 مخالف وسلوال کسان هم وژل شوي او نور 9 تنه زخمي شوي دي. د ملي دفاع د وزارت د خبر پاڼې په اساس د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار، روزګان، غزنی، فراه او کندوز په ولایتونو کې شوي دي. همداراز خبر پاڼې د عملیاتو په وخت د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی، خو وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي. د کندهار د ولایت د ملي امنیت منصوبینو د دغه ولایت 5 ناحیې په سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر هدف ته تر رسیدو مخکې په ډزو وژلی دی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا ځانمرګ بریدګر د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندهار د ملي امنیت د ادارې تر څارنې لاندې و چې تر پیژندنې وروسته د کندهار د هوایي ډګر پر عمومي سړک ملنګ سرای ته څیرمه د ملي امنیت لخوا په ډزو ووژل شو. سمیم وویل چې دغه ځانمرګ د بم چاودنه هم کړې وه، خو چاته پکې زیان نه و اوښتی. ټاکل شوی د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر اسدالله حنیف بلخی نن د کندهار ولایت سفر وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د بهرنیو چارو او د کډوالو د او د ستنېدونکو د چارو وزیران استجواب ته ور وغوښتل چې له یونان او ترکیې څخه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه جوابونه ووایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د وکیلانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې په اروپایي هیوادونو کې خپلو سیاسي نمایندګیو ته امر کړی چې د دغو هیوادونو چارواکو ته ووایي چې افغانستان په زور د دوی له هیوادونو څخه ایستل شوي خپل وګړي نه مني. ښاغلی ربانی وویل ټولو سیاسي او کنسولي نمایندګیو ته مې امر کړی دی کچیر هیوادونه وغواړي په زور زموږ په نه اخیستونکو راستانه کې د هغوی امنیتي ساتونکو ته ویزه صادره نه کی. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جرمني په یوه دربس الوتکه کې افغان کډوال د کابل په هوایي ډګر کې کوس کړی وو چې د هغې څخه وروسته حکومت پریکړه وکړه چې دغه ډول الوتکو ته بیا په افغانستان کې د ناستې اجازه ورنه کړي. د ویسکانسین د ایالت ګوندي انتخابات د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند د دوهمې درجې کاندیدانو ګټلي دي. نور تفصیل ابراهیم ناصر راکوي.
د ډیموکرات برنی سانډرز وکړای شول چې 53.3% رای ترلاسه کړي او د خپل ګوندي سیالي هیلری کلنټن څخه چې 46.2% رای ترلاسه کړي په دې حالت کې مخکې شي. جمهوري غوښتونکو کاندید ټیډ کروز بیا د دې ګوند له مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ نه په ویسکانسن ایالت کې په مقدماتي انتخاباتو کې مخکې شو او 52.1% رای واخستی. ټیډ کروز د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ ته په لوی اکثریت ماته ورکړه او د اوهایو والی جان کیسک دریم نمبر راغلی دی. ډیموکرات ګوند برنی ساندرز او د جمهوریت غوښتونکو ګوند ټیډ کروز کسه هم په دغه ایالت کې د سه شنبه د ورځې مقدماتي انتخابات وګټل، خو بیا هم د خپل ګوندونو لخوا جمهوریت ریاست مقام ته د ورستي کاندید په توګه د انتخاباتو په لور سخت مبارزه په مخ کې ده. ابراهیم ناصر، امریکا غږ، واشنگتن.
نور خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې روسیې په ایران او سوریه کې مثبت نقش لوبولی دی. ښاغلی کری د سه شنبه په ورځ په یو تلویزیونی مرکه کې په داسې حال کې په ایران او سوریه کې د سنځو په حل کې د روسیې د هڅو دفاع وکړه چې ټاکل شوی د په نږدې راتلونکي وخت کې په جنیو کې د سوریه د سولې نوې پړاو پیل شي. ښاغلی کری خپل باور یو ځل بیا تکرار کړ چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد به په هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره په اخر کې د خپل مقام څخه لاس په سر شي. د پاناما پیپرز په نوم د نړۍ د بډایو خلکو د شتمنۍ رپورت یو شمیر سیاستوال تر سخت فشار لاندې راوستي دي. د آیسلند صدر اعظم چې د پاناما پیپرز یا د پاناما په اسنادو کې پټې پانګونې ښکار شوې دي، له خپلې دندې څخه استعفا کړې ده. سیګموند ډیوید ګنګلاس وروسته له هغه د صدارت د مقام څخه لاس په سر شو چې د آیسلند جمهور رئیس د پارلمان د منحل کېدو او مخکې له وخته د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه ونه منله. د افینری واس سازمان وای په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر په بیساري ډول لوړ شوی دی. د سازمان په ځانګړي ډول ایران، سعودي عربستان او پاکستان ته په اشاره ویلي دی چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید شوی شمیر په تیرو دوو لسیزو کې بیساري و. او تامه کیږي چې اروپای اتحاد بنند په ناغښتونکو د بیساري راتګ د مخنیوي لپاره یو تر وړاندې کې چې پاغي کې بلشت لري دوه لارې انتخاب شوی وي. دا وړاندیز به په حقیقت کې اروپا ته د پناغښتنې په مقرراتو کې بدلون راولي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوریدل. د خبرونو وروسته د سپورتس په خبرونو کې خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت د نیو ډیلی په ګریټر نیواډا میدان کې د یو محلي کلب سره تمرینی ټس سیالۍ کوي. افغانستان د کرکټ بورډ د پاڼې یا فیسبوک د لارې چې کوم خبر راغلی هغه کې ویل شوي چې افغانستان دغه لوبه کې چې اول توپهنه کړې ده 221 منډې کړې د اور لوبغاړو په سېدو په درې اوورنو کې. شهزاد محمدي 6 نور علي زادران 3 حشمت یو همنا رحمت شاه 6 نبی 21 سمیع الله شنواری 5 کړی دی او لوبه خپل پریخي. جاوید احمدی 9 کړی لا سوزدل نه دی. نصر جمال په 10 منډو او عمران جنت په 0 اوټ شوی. افسر تازه هم په 3 منډو ولاړ دی. د لوبه د افغانستان کرکټ ټیم په دې هدف کوي چې په 10 د اپریل د نمیبیا د کرکټ ملي ټیم سره یو اصل ورځنی لوبه لري. دا غیر لپاره تمریناتي لوبه لړ کې د لوبه پر مخ روانه کړی دی. او اوس به راشو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت باید د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان پناه غوښتونکي په زور له خپل هیواد وباسي ویزې ورنکړي. نور تفصیل خبریال اکرام شینواله راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ په شپږ بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول یونان او ترکیه څخه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه تخباس او پښتنو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو کډوالو او د سړیدونکو چارو وزیران د دغې جرګې ایسي جوابیه غونډه ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې ویل چې په اروپایي هیوادونو کې خپلو سیاسي نمایندګیو ته امر کړی. په مربوطه هیوادو کې حکومتي چارواکو ته ویل چې افغانستان به په زور د دغو هیوادو څخه شریشی افغانان و نمانی.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورت
تغییر بنیویل طول سیاسی و کنسولی نمایندگی رو تمی امر کرده که چیره هیوادون او غاری به زور زمون پناخیستون که رستانه کلی داغوی امنیتی ساتون کتا ویزا صادره نکل. در بحرانه چار وزیر ویل چیز جرمینی ایوی چار ترشی ویلوته که افغان کدوال در کابل پا وید اگر که پس کلی و چه لحاقی ورستا حکمت پریک را اکلا چه در دول الوتکو تا بیا پا افغانستان که در ناس اجازه ورنکی. در افغانستان در بحرانه چار وزیر وزیر ویل چې په تیر مریض کال کې 14,100 افغانان په خپل خوخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د ستنیدونکو کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وکیلانو ته ویل چې اروپایي هیوادونو غوښتل چې دغه هیوادو ته د ورغلو افغانانو 30% بیرته خپل هیواد ته راوښوي، خو هغه ویل چې افغانانو په دغه سول عمله تر اوسه په اجباري توګه د افغانانو ستنیدلو مخه نیول شوي ده. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر د معلوماتو له مخې د 2015 کال تر پایه 2,500 پورې افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. علیمی بلخی وایي چې د ایران او پاکستان پرته چې په کې نږدې 15.3 میلیون افغانان دیره دي، تر 6,850,100 تنو پورې نور افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې اوسیږي. کډوالو ستنیدونکو چارو د وزیر د وینا له مخې 3,500,912 افغانانو له ډلې چې د نړۍ په شتمنو هیوادو کې پناه غوښتنه کړې، 950,301 تنو یې د دغه هیوادو سخت پناه اسناد ترلاسه کړي، 25,150 تنو ته د اوسېدنې اسناد ورکړل شوي او 50,910 تنو د امریکا او استرالیا په ګډون د لویدیځو هیوادو تابعیت ترلاسه کړی دي. په نننۍ غونډه کې اکثر وکیلانو له بهرنیو هیوادو څخه په ځانګړي ډول یونان او ترکی څخه د افغان کډوالو په زور ایستل د نړیوالو منل شوو کنوانسیونونو په خلاف وګڼل او له افغانو چارواکو څخه یې وغوښتل چې د افغان کډوالو د ستونزو د لرې کولو لپاره دي لاس په کار شي. یو شمېر وکیلانو بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نمایندګیو د چارواکو د کړنلارو په هکله هم انتقادونه وکړل. په ولسي جرګه کې د خوست د ولایت استازي کمال ناصر وصولي بیا په جرمني کې د افغانستان د سیاسي نمایندګیو د چارواکو د کړنو د یادونې په وخت د بهرنیو چارو وزیر نه وغوښتل چې د دې مسلې پلاتونه دی وکي.
دا ملي مسله ده او زما هیله امید ده چې د بن په قنسلګرۍ کې تغیرات راوړي ترڅو دا د مهاجرینو او افغانانو مشکلات حل ته حل شي. دا یو مسله. دویمه مسله، هغه افغانان چې اروپا ته مهاجر کیږي او همدا ډول ټولې دنیا ته، زوینم په د اخیرو وختونو کې د حکومتي چارواکو اظهارات هغه هیوادونه چې دوی هلته مهاجر شوي دي دې ته وادهروي چې افغان مهاجرین وباسي بیرته افغانستان ته.
همداشان پولیسي جرګه کې د کابل د ولایت استازي مولوي ترخیل کوچی د افغانو په تا وغوښتل چې د لویدیځو هیوادو سره دې خبرې وکړي او ورته دې ووایي چې دغه افغانان چې اوس له افغانستان نه تیخي تر شوي په افغانستان باندې دغه هیوادونو د یرغل وروسته درا پیښو ستونزو له امله هغوی خپل ملک پریږدي. ښاغلي رباني ویل چې په یونان کې د افغانستان سفارت جوړولو یو اصلي هدف دا و چې د افغان کډوالو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سرازو د خبرونه بل مطلب ده. د افغانستان د سوداګرو خزو فدراسیون وی چې په وروستیو دوه کلونو کې د نامنیو او د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل د خزینه پنګوالو سوداګری او پنګونې پرمختګ لسلنه 15 سلنه ته راپریوته ده او خزینه پنګوال د ناسم هر سره مخ دي. نور تفصیل د کابل د خبريال رحیم ګل ساروان په ریپورت کې اخلو.
د خزینه پنګوالو د لاسي صنایعو نندرتون ترغلي پنګوال خزي وایي چې اوس په نندرتونونو کې پیرودونکي کم او تولید شوي توکي لږ پلورل کیږي. وروستیو دوو کلونو د ښځو پانګونې هم متضرره کړې دي. د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي د ښځو د تجارت 10% پرمختګ اوس 15% ته راغورځېدلی دی.
دو کلونو که ده خدو تجارتون دیر پر رکود اتا مواجه شد. امنیتی لحاظ تغییرات دولت که راغی دولت بل دولت شد. افراد تغییر شد. رهبران کمکونه کم شد.
هر خزینه پنگوالی چی پا تجارت بختی دیوایی مارکیت اوست تر پخواه کم شوی. بهرانه یونندارتونون تا ده خزو لاسی صنایع و تولید کری تو که کمرل کی گیا و لهم خزینه پنګوالې د قرضو د اخیستو لستونزو سره مخې دي.
برزې کې چند ساله
دا چې وروستي کلونه د افغانستان اقتصاد ته بحرانی وو، موږ پکې خیلی استراولنه نه لرلې. مارکیټ مو نه درلود. بهرنیان چې دلته و بیرته لارل، خپل میرمنې زیاتې پیسې نه لري چې بهرنی مارکیټ ته ورسیږي.
دمګړی په افغانستان کې 30,000 خزي په سوداګری بوخت دي، خو دغه شمیرې ډېری لګي رسمي او یا خپلواکي پنګونی لري. د ځینو شمیرو لمخې لدريونه تر 4% خزي په سوداګری بوخت دي، خو په غیر رسمي ډول په کرهنه کورنی اقتصاد کې افغاني خزي تر 20% پورې بوخت دي. د سوداګری وزارت وایي که خزي غواړي چې رسمي پنګونی وکړي نو سنتي زیاتی ورته په پام کې نیولې دي.
او هر شز که غوري جواز واخلي د ته ضرورت نشته چې کمیشن کارت پیسې ورکې په خپل کولای سي چې په دوه روزو کې راسي خپل جواز واخلي.
بازارونو ته د خزینه سوداګرو د لاسرسي په وړاندې د پروتو خندونو په تړاو یو سیډنه خي چې د هم په افغانستان کې د خزینه سوداګرو په وړاندې لوی خند کلتوري دی. دا سیډنه چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه په لار اچولې وایي مالی د بازار په اړه د معلوماتو نشټون، ټولنیز ګډون او د ملکیت نشټون له نورو خندونو دي. دا سیډنه دا ډول خي چې د خزو د نفوس یوازې 4% بانکي رسمي حسابونه لري. دا موصله حکومت غواړي ترڅو د جنسیت په بنسټ د اقتصادي ودې ستراتیژي جوړ شي او خزیتري ګټه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
اوس بل شو د امریکا د داخلي سیاست چارو ته. جمهور غوښتون کی تد کروز او دیموکرات سناتور بارنی ساندرز په ویسکان سنات کې د خپل ګوندونو ټاکنې وګټلې. په دې اړه او د ټاکنو د راتلونکو پړاوونو په اړه د آشنا تلویزیون د رپورت ته وړاندې کوو.
دا په ابتدایي ټاکنو کې د ټکساس د سناتور تد کروز د پاره تر ټولو لوی بری او د سیال ډانلډ ترامپ د پاره لوی ماته ګڼل کیږي.
نن شپه ډیره مهمه ده. نن شپه هیواد د ویسکانسن د زیارکښو ښځو او نارینهو آواز واورید. موږ مهمه ټاکنه په مخ کې لرو. زما باور په دې باندې هر ورځ زیاتیږي چې زموږ کمپاین به موږ ته د ګوند د کاندیداتورۍ لپاره د اړتیا وړ 1,213 استازي وګټي.
دا د ترامپ د پارتور ټولو ناوړه ماته په دې ده چې د متداوم پرمختګ مخه یې ورډاب شو او د ګوند لخوا د دې پریکړې امکان هم زیات شو چې جمهور غوښتونکي ګوند د جولای د میاشتې د نوماندی په غونډه کې د هغه د کاندیداتوري سره ګوندیز مخالفت وکړي. ترامپ د یو اعلامیه په خبرولو د تد کروز په وړاندې شدید غبرګون وښود او هغه یې د ګوندی سیاسي لوبو په هغه خیانت تورن کړ چې غواړي د هغه څخه د ګوند کاندیداتوري په ناحق او غلا لاس راوړي.
پاین په خاتو غراوندې او زه اوس هم لمړی مقام کې تر ټولو مخکې يم. هغه شی چې څوک یې په اړه خبرې نه کوي رائے دی.
د دیموکراتانو ترمنځ په سیالۍ کې پرون شپه برني ساندرز د هیلری کلینټن په وړاندې خپل برای ومنځه.
If we wake up
که موږ امریکایان له خوبه ویښ کړو او که کاریګر او د ټولنې منځنۍ قشر او په عمر پاخه زموږ مشران او ځوانان ودرېږي او ډلې ډلې رائے ورکړي، دا سه هیڅ شی نشته چې موږ یې به لاسته راوړلو کې پاتې راشو.
ساندرز د وودز خاش پک سیالۍ ګټلې دي او له دې نه وروسته ګوندی مقدماتي سیالۍ به د اپریل په 19 نیټه په نیویارک کې وشي. د ساندرز سره د سیالۍ ترڅنګ اغلی کلینټن ډونالډ ترامپ ته هم توجه اړولې ده.
زیات شمیر هڅه کوي چې د امریکایانو په منځ کې مخالفت واچوي. کاش کې دوی ټول راشي او هغه بل سړی ډانلډ ټرمپ چې د نیویارک څخه دی هیله من یم چې د خپلې اوچتې ماڼۍ نه راووزي او په سړک باندې د عامو خلکو او خاریانو سره یو څه وخت تیر کړي.
د ساندرز د روسي پرمختګ سره سره میرمن کلینټن اوس هم د زیات شمیر استازو رای له ځان سره لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس خبرونه بل مطلب. د افوی د نړیوال ادارې رپورت سرګندوي چې د کال 15 د پاسه زدرم کې یو درو شپږ سالور دستانه په نړۍ کې دم شوی. د غشمیر د کال 16 د پاسه زدرم په پرتله سالور 50% زیاتوالی څرګندوي او له 1990 راهیسې چې د بشري حقوقو د سر ادارې کم شمېر ثبت کړ تر هغه هم ډېر زیات دی. افغانستان په کال 15 کې یو ته اندام کړی دی او د همدغو هیوادونو په شمېر کې 6مه درجه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د عفو د نړیوالې مؤسسې د نړیوالو مسایلو او څېړنې رئیس آدری ګورن وایي په هر هیواد کې د خلکو اعدامول مختلف عوامل لري. په پا پاکستان کې زیاتره کسان د هغو مسایلو له امله اعدام شوي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او د متشددو جرایمو له ارتکاب سره تړاو لري. په تیر کال کې د اعدامونو شمیر په درې هیوادونو ایران، پاکستان او سعودي عربستان کې زیاتوالی څرګندوي.
ایران،
په ایران، پاکستان او سعودي عربستان درې وړه هیوادونو کې چې موږ د اعدامونو کوم شمیر په 2015 کال کې ثبت کړی دی، په هغو کې 90% په دې هیوادونو کې شوی دی. د چین شمیر پکې شامل نه دی.
په پاکستان کې د اعدام سزا بنده شوې وه، خو په پېښور کې د ماشومانو پر یو ښوونځي د ترهګرۍ له برید نه وروسته د اعدام له سزا نه بندیز بیرته لرې کړی شو. د عفو نړیوالې مؤسسې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د رئیس مرستیال جیمز لنچ وایي په ایران او سعودي عربستان کې له اعدامونو نه د سیاسي مقاصدو لپاره هم کار اخیستل کیږي.
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې دوی د امنیت تامین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر اعدامونه کوي، خو دا هم څرګنده ده چې د رژیم د مخالفینو د ځپلو لپاره هم له اعدامونو نه کار اخلي.
خو په ایران کې موږ دې ته اندېښمن یو چې د ترهګرۍ او افراطیت خلاف مبارزه د رژیم د مخالفینو د اعدامولو لپاره د یوې پلمې په توګه کارول کیږي.
راپورټ وایي په چین کې د اعدامونو د شمیر مسله ډېره ځورونکې ده. کېدای شي په چین کې په زرګونو کسان اعدام شوي وي، خو په شمیر کې رانشي، ځکه هلته د اعدام سزا د حکومت په اسرارو کې شامله ده. په متحده ایالاتو کې په شپږو ایالتونو کې د اعدام سزا قانوني ده، او د 1991 رئیس د 28 کسانو اعدامول ډیر کم شمیر څرګندوي. د نړۍ څلورو هیوادونو فیجی، مدغاسکر، د کانګو جمهوریت او د سورینام هیواد په 2015 کال کې پر اعدام باندې بندیز جاری کړی دی. لبل پلوه دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په 102 هیوادونو کې اکثرو هیوادونو د اعدام سزا تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړې ده. په دې توګه به اوس د نړۍ تر نیمایي زیات شمېر نفوس د اعدام له سزا سره مخامخ نه وي.
Dame, 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 dame
د امریکا غشنا رادیو درنو قدر منو ورتل کوم تاسو مونږ راځک د واشنگټن ناوري نن د خبرونو په لړ کې د خبرو اترو یا گفتگو شنو په خبرونه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په هغه وینا باندې خبرې وکړو چې حکومت وایي چې د هغه وادونه چې خپل تاتونکو ته چې افغان پناه غوښتونکو په ډول خپل هیواد وباسي ویزې نه ورکوي. په دې واره کې وروسته خبرونه کې زمونږ قربان اسیفی صاحب او ابراهیم نصر صاحب سره خبرې کوي. اوس درته د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز اورو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د داعش په 9 جګړه مارانو برسیره تر 300 تنو زیات مخالف وسله وال وژلي دي. د ملي دفاع وزارت ویل دي د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 104 مخالف وسله وال کسان هم وژل شوي او نور 9 پکې ټپیان شوي. د کندهار د ولایت د ملي امنیت منصوبینو د دغه ولایت د 15 ناحیې په سیمه کې 1000 مرګ برید کړ. هدف ته رسیدو وړاندې په ډزو وژلی دی. د کندهار د والی ویان سمیر خپلواک امریکا آشنا راډیو ته وویل دا ځان مرګ بریدګر له 13 راهیسې د کندهار د ملي امنیت د ادارې تر څارنې لاندې و چې تر پیژندنې وروسته د کندهار د هوایي ډګر په عمومي سړک ملنګ سره څیرمه د ملي امنیت لخوا په ډزو ووژل شو. د افغانستان اولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د بهرنۍ چارو او د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزیران استجواب ته اور وغوښتل چې له یونان او ترکیې څخه په زرو خاو او په زوره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه جوابونه واخلي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل په اروپایي هیوادونو کې خپلو سیاسي نمایندګۍ ته امر کړی چې د دغو هیوادونو چارواکو ته ووایي چې افغانستان په زور د دوی له هیوادونو څخه ایستل شوي خپل وګړي نه مني. ښاغلی ربانی وویل ټولو سیاسي او قونسلي نمایندګۍ ته مې امر کړی که چیرې هیوادونه وغواړي په زور زموږ پناه غوښتونکي راسانه کړي د هغوی امنیتي ساتونکو ته به ویزې صادرې نه کړي. د امریکا د ویسکانسن د ایالت ګوندي انتخابات د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند دوهمه درجه کاندیدانو وګټل. دیموکرات برنی سانډرز وکړه شو چې 53.3% رای ترلاسه کړي او د خپل ګوندي سیالي هیلری کلنټن څخه چې 45.2% رای ترلاسه کړي دي په دغه ایالت کې مخکې شي. جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ټیډ کروز بیا د دې ګوند له مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ نه په ویسکانسن ایالت کې په مقدماتي انتخاباتو کې مخکې شوی دی او 25% رای اخیستې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیا په ایران او سوریه کې مثبت نقش لوبولی دی. ښاغلی کیری د سه شنبې په ورځ په تلویزیوني مرکه کې په داسې حال کې په ایران او سوریه کې د ستونزو په حل کې د روسیې د هڅو نه دفاع وکړه چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي وخت کې به په ژنیو کې د سوریې د سولې نوی پړاو پیل شي. د پاناما پیپرز په نوم د نړۍ د بډایو خلکو د شتمنۍ رپورټ یو شمېر سیاستوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د آیسلینډ صدر اعظم چې د پاناما پیپرز د پاناما په اسنادو کې پټې پانګونې ښکاره شوې دي له خپلې دندې نه استعفا کړې ده. د امریکا غاښنا راډیو درنو اوریدونکو همدې سره زموږ لومړی نیم ساعته خبری خپرونه پای ته ورسېده. د تاریخ خپرونې همکاران راغلي دي، هغوی به تاسو ته د افغانستان او د سیمې نور حال خپل خپرونه کې وړاندې کړي. موږ درنه اجازه غواړو. شپې ورځم په خیر.